د ورځې درې بجې شو ریدونکو د مشال ریډیو په دې یو بل ګړه کې زه هارون بچا درته سلامونه وایم. په خبرونه کې په خبرونو سربیره پر یو شمېر سیمهیزو موضوعاتو رپورټونه د پاکستانیو او نړیوالو ورځپاڼو لیکنې او ښوونیز پروګرام د سولې پر لور درورو خبرونه له بشیر ګواښ څخه وو.
د خوست ولایت په پرونی ځانمرګي برید کې د ورجل شوو کسانو شمېر درې دېرشو ته رسېدلی دی. د پاکستان د انتخاباتو کمیشن وایي چې د خیبر پښتونخوا په 352 پولینګ مرکزونو به دوباره بلدیتي ټاکنې کوي او د یورو زون مشران د یونان سره د مالي مرستې په لړ کې یو ازمایشي لوزنامې ته رسېدلی دي. د خبرونو تفصیل: د افغانستان په خوست ولایت کې پرونی ځانمرګي برید کې د وژل شوو کسانو شمېر درې دېرشو ته ورسېد. د دې ولایت د والي له دفتره په خبر شوې نننۍ خبر پاڼه کې راغلی چې وژل شوو کې وې شولیسي وګړي او شپږ امنیتي سرتیري شامل دي. دا برید پرون ماښام ناوخته هغه مهال وشو چې یو ځانمرګي برید کوونکي خپل ګاډی د چپمن په نوم د بهرنیو ځواکونو مرکز د دیوال سره وجنګوه. بهرنیو ځواکونو ته د کوم رسېدلې زیان په اړه څه نه دي ویل شوي او تر اوسه د دې برید زیمواري هم چا پر غاړه نه ده اخیستې. د خیبر ایجنسۍ چارواکي وایي چې په تیرا کې ماین چاودنې د امنیتي ځواکونو دوه تنه وژلي دي. د پولیټیکل انتظامي یو چارواکي نن سهار د نوم نه څرګندولو په شرط مشال ریډیو ته وویل چې دغه پیښه د تیرا په سندانه سیمه کې تېره شپه د لټون د عملیاتو پر مهال وشوه. د هغه په خبره په دې برید کې 15 پوځیان ژوبل شوي هم دي. د دې حملې ذمواري د لشکر اسلام وسلوالې ډلې ویان صلاح الدین ایوبي مشال ریډیو سره له نامعلوم ځای څخه د ټلیفون په خبرو کې په غاړه اخیستې. د پاکستان د انتخاباتو کمیشن د خیبر پښتونخوا په 352 پولینګ مرکزونو کې د روانې میاشتې په 1 نیټه د بیا بلدیتي انتخاباتو کولو فیصله کړې ده. دا پریکړه د مئی په 1 شو بلدیتي ټاکنو کې د درغلیو د تورونو لګیدو وروسته شوې ده. د یاد کمیشن یو چارواکي خورشید علم نن مشال ریډیو ته وویل چې دا انتخابات به د پوز په نگرانۍ کې په سخت امنیت کې کیږي.
دا الیکشن د مختلفو بدنظمو او کم لګونو کې چې خواتین خاص کر د الیکشن سټاف کړي شو. دې باره کې الیکشن کمیشن باقاعده نه هلو سره د مسلسل هیرنګس کړي او 5 جولای خو دوی په دې باندې به ریپورټ کوي. خو د اختر د وجنه څنګه ډیټ 30 جولای فکس کړی دی. د آرمی د ډیپلایمنټ هم اوسوري فیصله شوي ده او پولیس په هم ښه ډیری
یاد دې وی چې د خیبر پښتونخوا اپوزیشن ګوندونو د مای په 1 شو ټاکنو کې د تحریک انصاف پر حکومت تور پور کړو چې پراخه درغلې کړې دي. حکومت په جواب کې ویلو چې کم زینو کې چې درغلې شوې هلته به بیا ټاکنې کوي. اسلامی دولت وسلوال ډلې یا داعش نن یو آډیو یعنی غږیز پیغام خپور کړی دی او دا وایي کړی چې دای په افغانستان کې د مشر حافظ سید خان غږ دی. یادې ډلې دا کار تر هغې وروسته کړی چې افغان چارواکو دوه ورځې مخکې وویل چې دا کس په یو امریکایي ډرون برید کې په ننګرهار ولایت کې ووژل شو. په فوري توګه د دغې غږ د اصلیت تصدیق نه دی شوی. حافظ سید خان پاکستانی دی او په 2014 کال کې د تحریک طالبان پاکستان نه جدا او د داعش ډلې سره ملګری شو. یاد دې وی چې د داعش یو شمیر مشران امریکایي ډرون په نخ کړی چې په کې تیر هفته د شاهد الله شاهد او ګلزمان په شمول درې مشران وژل شوی دي. په همدې حال کې په ننګرهار ولایت کې د تیرو دوه میاشتو راهیسې د طالبانو او داعش وسلوالو ترمنځ د جنگونو رپورټونه هم ورکړل شوي دي. تاسو خبرونه له مشال ریډیو څخه اورئ. د ایران او د نړۍ شپږو طاقتونو ډیپلوماټان د تهران د اټمي پروګرام پر سر کوم جوړجاړي ته د رسیدو په مقصد نن هم په ویانا کې خبرو ته دوام ورکوي. دوی وایي یو جوړجاړي ته نږدې شوي دي خو په دې اړه کوم ضمانت نشي ورکولی. د ایران د بهرنیو چارو مرستیال وزیر عباس عراقچی نن وویل د دې ژمنه نشي کولی چې پاتې مسلې به نن یا سبا حل شي. د ایران خبری رسنیو د ولسمشر حسن روحانی له خولې د یک شنبې یا اتوار پر ورځ لیکلی وو چې شامل اړخونه یو جوړجاړي ته ډیر نږدې شوي دي. ټاکل شوی چې د ایران او د نړۍ د شپږو طاقتونو د بهرنیو چارو وزیران نن د ویانا په خبرو کې سره کښېني. د ایران د بهرنیو چارو وزیر جواد ظریف پرون ویل د جولای د 13 ټاکل شوی مهلت به نور نه غځول کیږي. د یورو زون مشران د یونان سره د مالی مرستې په لړ کې یو ازمایشي لوزنامې ته رسیدلی دي چې په نتیجه کې به د دغه هیواد د اقتصاد غورځېدو ته ورپیخ خطر مخنیوی وشي او یونان به په یورو زون کې پاتې شي. دا لوزنامه نن سهار په برسلز کې د بلجیم په سر ښار برسلز کې له 12 ګنټو مسلسل مذاکراتو وروسته اعلان شوه چې پکې د مرستو ترڅنګ د یونان لخوا د جدي اصلاحاتو کول شامل دي. د یورپي هیوادونو مشرانو د دې لوزنامې هرکلی کړی خو ځینو خبرداری ورکړی چې دا یو آغاز دی او پکار دی چې یونان اوس سنجیده اصلاحات عملي کړي. د ایران سرکاري خبری رسنۍ وایي چې د واشنگتن پوسټ او رسپانې د خبریال جیسن رضایان مقدمه به نن یو ځل بیا د تړلو دروازو تر شا په تهران کې کیږي. رضایان چې د ایران او امریکا تابعیت یا شهریت لري امریکا ته د جاسوسۍ او د ایران د اسلامي رژیم پر ضد د تبلیغاتو په جرمونو تورن شوی دی. هغه دا تورونه ردی. نوموړی خواوشه یو کال را په دیخوا په ایران کې بندي دی او د مئی او جون میاشت کې یې د هغه په کیس کې عدالتي اورېدنې شوې وې. که مجرم وګرځول شي نو د 10 او 20 کلونو ترمنځ د بند سزا به جیسن رضایان ته ورکړل شي. دا تر دې مهاله د مشال ریډیو خبرونه. اوس به زموږ همکار ریاض موساخیل تاسو په پاکستان کې د پیسو بیې او د موسم حال درواوري.
د پینډي الشیخ کرنسی ایکسچینج تر مخه نن د ګل پورز د پاکستانی روپې مقابله کې د ځینې بهر ملکی کرنسو نرخونه سپه دې ډول دي. یو امریکایي ډالر په 1.25 روپې اغستې کیږي او په 1.23 روپې خرڅېږي. یو پونډ په 1.85 روپې او 1.55 روپې یو یورو په 1.46 روپې او 1.43 روپې د سعودي عرب ریال په 19.10 روپې او په 19.15 روپې د متحده عرب اماراتو درهم په 19.80 روپې او 35.15 روپې یو افغانۍ په 1 روپې 1.50 او 1 روپې 3.50 او ایرانی ریال په 1 پاکستانی روپې 215 اغستې کیږي او 280 خرڅېږي. اوس د موسم صورت حال. د موسمیاتو محکمه وایي سبا د نهې په ورځ به پېښور او کوټه کې اسمان شین وي خو بنو کې د باران امکان دی. کوټه کې به د تودوخې لوړه درجه 28.14 درجې پېښور کې 28.30 او بنو کې 27.20 درجې پورې پاتې کېدو امکان دی.
اوریدونکو مشال رادیو ته تاسو غواړئ چې په روانه خبرونه کې یو ری افغانستان په خوست ولایت کې شوی د پرونی ځانورګي برید د مړو شمیر 2 تر رسیدلی دی. په عین حال کې د افغانستان دفاع وزارت وایي په ننګرهار کې د داعش ډلې وسلوال له ماتې سره مخامخ کړي دي.
هغه ډلې ته چې په داعش په نامه باندې ځان اعلانوي هغې ته ډېر تاوان رسېدلی دی. هغوی ډېر کسان وژل شوي دي.
د پاکستان الیکشن کمیشن وایي د رواني میاشتې پر 1.5 نیټه به د صوبې پر تر 300 ډیرو پولینګ سټیشنونو دوباره بلدیتي ټاکنې کوي او دا چې په دغه لړ کې تیاری بشپړې کړې دي.
ریډیو د آرمی د ډیپلایمنټ هم اوسوډي پر اثر شوی ده او پولیس په هم ډېرې انشاءالله تعالی چې دا موډل په خپلې طریقې کې
او د ممند او باجوړ جنسو یو شمیر سکولونه داسې دي چې ماشومان پکې ډېر او ښوونکي کم دي.
په یو سکول کې 12-1200 ماشومان دي او 2 ټیچران دي. وته دا خلک چې خپل ماشومان وګوري چې دا پوزیشن دی نو بس دې د وجې نه کرافټینګ شروع دی.
د سولې پر لور ونیس پروګرام هم اوري. هیله ده له مشال رادیو سره اوسئ. اوریدونکو د افغانستان په خوست ولایت کې یوې پوځي اډې ته نږدې شوي پرونی ځانمرګي برید 3 کسان وژلي او شاوخوا 20 نور یې ټپي کړي دي. چارواکي وایي په وژل شوو کې ښځې او ماشومان هم شامل دي. د برید پړه لا تر دې د مچا په غاړه نه ده اخیستې. د دغې پېښې په اړه زموږ همکار نجیب الله لوخیل په تېره خپرونه کې موږ ته دا معلومات راکړل.
تېره ورځ ماښامهال د خوست پر هوایي ډګر چې هلته د چکمن په نوم باندې د بهرنیو ځواکونو یو پخوانی پوځي اډه ده او اوس هم امریکایي پوځیانو پورې ارتباط لري موټر بم برید شوی ده. خوست امنیه قمندان ملک پاسوال فیض الله غیرت وړاندې هم ویل چې په ملکي تلفاتو کې 20 تنه دي وویشتنه وجل شوی دی چې په دا کې خزی او ماشومان موجود دی او یوولس تنه نور زخمیان شوي دي. همدارنګه د فوز د ولایت مقام ویان مبارز محمد زدران پرته له ملکي تلفاتو د نظامي تلفاتو یادونه وکړه. هغوی وویل چې د ولایتي قواوو شپږ سرتیري هغه قواوې چې دوی د امریکایي ځواکونو سره وظیفه اجرا کوي شپږ سرتیري وژل شوي دي او دولس نور کسان پکې زخمیان شوي دي. دوی دا خبره هم وکړه چې پرته له دې چې دلته درانه ځاني طرفات وو خلکو ته ملکیانو ته پکې مالي طرفات هم زیاته اوښتي دي. ډېر شمېر موټر موټرسایکل سراچه موټر او د نور ګاډیو د شیانو ته هم پکې زیان رسېدلی. موږ فاتوان دی د خوست یوې داسې ساحې ته لاړو چې د یو کلي شپږ کسان پکې مړه وو او د هغوی یو ځای جنازه وشوه او په یو ځای باندې په یوه هدره کې په یو لیکه باندې خښ شول. تر اوسه پورې کومې وسله والې ډلې د پېښې مسؤلیت پر غاړه نه دی اخیستی.
دا مشال ریډیو ده.
افغان ولسمشر محمد اشرف غنی ویلی د داعش پر ضد مبارزه د سیمې پر کچ ګډو اقداماتو ته اړتیا لري. د نوموړي په خبره د اسلامي دولت ډلې وسلوال افغانستان ته له نورو هیوادونو ورځي. احمد تکل په دغه اړه جزئیات لري.
ولسمشر اشرف غنی وایي دای باور لري چې د اسلامي دولت ډلې پر ضد په مبارزه کې د سیمې د هیوادونو اقدامات سست دي. ولسمشر غنی چې د روسیې په اوفا ښار کې په دوه سرمشریزو کې لګډون وروسته په کابل کې په یو خبري غونډه کې خبرې کولې زیاته کړه چې د داعش پر ضد مبارزه ګډو اقداماتو ته اړتیا لري. ښاغلی غنی د روسیې د ولسمشر ولادیمیر پوتین وروستیو څرګندونو ته چې ویلي دي داعش په افغانستان کې خپلې ریښې پراخې کړي اشاره وکړه او ویل چې د دې ډلې وسلوال له نورو هیوادونو څخه افغانستان ته راځي.
نکته اولیس که داعش از افغانستان به جای سرایت نمیکنه. داعش از دیگر نقاط به افغانستان
لمړی ټکی دا دی چې داعش له افغانستان څخه بل ځای ته سرایت نه کوي بلکې له نورو ځایونو څخه افغانستان ته سرایت کوي. لږ تر لږه له روسیې څخه یو نیم زر کسان د روسیې د ځانګړي استازي په وینا په داعش کې غړیتوب لري. مسله دا ده چې په داسې حال کې چې تروریستي ډلې خپلې بڼې او د مار په شان خپل پوستکي په چټکۍ سره بدلوي حکومتونه ډېر سست خوځیږي. زموږ اصلي ټینګار پر دې دی چې حکومتونه منسجم شي څو په ګډه اقدام وکړو او په ګډه پر مخ ولاړ شو. افغان ولسمشر همدار زیادونه وکړه چې د اوفا په سرمشریزه کې د دې ټولنې غړو هیوادونو ته په ډاګه کړه چې په افغانستان کې له تروریزم سره د مبارزې لپاره پخه اراده شته. افغان ولسمشر دا څرګندونې په اوفا ښار کې د بریکس او د شانګهای د همکارۍ د ټولنو له سرمشریزو له راستنېدو وروسته وکړې. ښاغلی غنی وویل د دې سفر په ترڅ کې په افغانستان کې د یوې نړیوالې غونډې د جوړېدو طرح وړاندې کړه څو د داعش او د تروریزم د اصلي ریښو د پیژندنې په اړه څېړنه وکړي. افغان ولسمشر دا څرګندونې په داسې حال کې کوي چې د روسیې په ګډون د سیمې د ځینو هیوادونو مشرانو په افغانستان کې د امنیتي وضعیت پر خرابېدو اندېښنه ښودلې.
زموږ همکار احمد تکل و. د افغانستان مشرانو جرګه یا سینټ په ننګرهار ولایت کې د داعش یا اسلامي دولت وسلوالې ډلې فعالیتونه د اندېښنې وړ ګڼي او له حکومت غواړي چې دغه ډلې د مخه نیولو لپاره جدي اقدام وکړي. په عین وخت کې د افغانستان دفاع وزارت وایي د داعش ډله په ننګرهار ولایت کې له ماتې سره مخ ده. تفصیل د خان محمد سین په رپورټ کې.
د مشرانو جرګې غړي وای ننګرهار ولایت له دې لامله چې له پاکستان سره نږدې دی د داعش فعالیتونه پکې زیات شوي دي. د مشرانو جرګې رئیس فضل هادي مسلم یار د یکشنبې په ورځ د جرګې په عمومي غونډه کې وویل داعش ډله اوس مهال په ننګرهار ولایت کې هم له امنیتي ځواکونو او هم له طالبانو سره په جګړه کې ده. مسلم یار وویل دا ډله په دې ولایت کې د ځای نیولو په خاطر د ملکي خلکو پر کورونو بریدونه کوي او زیانونه وراړوي.
طالب او داعش تقریبا لس دور سوری کیږي داعش جمهوری جمهوری روان دي په مختلفو ولسوالیو کې د ننګرهار کې د اختونه د اشتاردو او غټ توپونو د هوانو خلکو په کورونو کې لګېږي عوام خلک هم شهیدانې دي خو حکومت سکوت کوي. غوښتنه مو د حکومت نه دا ده چې مختلفو ولایتو کې د خلکو نگراني رفع کړي او د دې ستونزې د حل لپاره خپل مسؤلیت ادا کړي.
د مشرانو جرګې ځینې غړي دا هم وایي چې په ننګرهار ولایت کې د داعش اسلامي ډلې پر ضد هیڅ ډول عملیات نه دي شوي او د دې ولایت ځینو سیمو ته اوس هم امنیتي ځواکونه نه دي ورغلي. د مشرانو جرګې غړي لطف الله بابي وویل
تر اوسه پورې زموږ نظامي قواوو هیڅ پیدا نه عملیات کړي نه هغه کورونه دي چې هلته ورغځو په دې پاتې دي. زمونږ خپل دولت نه غوښتنه وکړه دا چې دغسې مسایلو لپاره دې په جدي تصمیم ونیسي.
دا څرګندونه په داسې حال کې کیږي چې د دفاع وزارت وای په ننګرهار ولایت کې د داعش ډله کمزورې کړې ده. د دفاع وزارت د ویاند مرستیال دولت وزیری وویل
هغه ډلې ته چې په داعش په نامه باندې ځان اعلانوي هغې ته ډېر تاوان رسېدلی دی. د هغوی ډېر کسان وژل شوي دي او انشاءالله دا تصفیه او عملیات به تر هغې پورې جاري وي تر څو چې په ننګرهار کې کاملا د تروریستي ډلو نه ننګرهار پاک.
که څه هم د افغانستان د دفاع وزارت د داعش او طالبانو پر وړاندې د امنیتي ځواکونو د پرمختګ خبرې کوي، خو ځینې کارپوهان پر نړیوالې ټولنې د افغان ځواکونو بلا تجهیزولو تاکید کوي.
مشال راډیو، ستاسو په خوخه، ستاسو په ژبه.
د پاکستان الیکشن کمیشن وایي د رواني میاشتې پر 13مه نیټه به د خیبر پختونخوا په 325 پولینګ سټیشنونو کې دوباره بلدیاتي انتخابات کوي. په تیرو ټاکنو کې د رایې اچونې په دغو مرکزونو کې د بد انتظامیو او د خزو له رای ورکولو څخه د غوی د منې کولو شکایتونه شوي. یاد اداره زیاتوي په دغه لړ کې تیاری مکمل کړی او دا چې دغه ټاکنې به د پوز په نگرانۍ کې کوي. له اسلام آباد پر احمد الله رپورټ را کوي.
مشال ریډیو سره په خبرو کې د الیکشن کمیشن د مطبوعاتو افسر خورشید عالم وینا وا چې ادارې په دې 325 پولینګ سټیشنو د روانې میاشتې په 15 نیټه دوباره انتخابات کول غوښتل، خو پیښور های کورټ په 3 نیټه دا انتخابات وځنډول او په 9 نیټه یې درخواستونه خارج کړل او ویل چې الیکشن کمیشن د بلدیاتي ووټونو لپاره نوې نیټه وټاکي. نوموړي زیاته کړه
په 9 تاریخ باندې کورټ سټې وکړه او ویل چې الیکشن کمیشن به اختیار دی چې ریپول کوي. نو موږ په نظر ته درته کېدې شو
مشال ریډیو چکلا د انتظاماتو په خلا د خورشید عالم نه تپوس وکړو، نو د نوموړي وینا وا چې انتظامات یې مکمل کړی دي او دا انتخابات به د فوز په نگرانۍ کې کیږي.
ریډیو د آرمی د ډیپلایمنت هم اصولي فیصله شوې ده او پولیس په هم ډېرې چونکې پروفیشن تعداد کم دی، نو انشاءالله تعالی چې دا به ډېر په ښکلي طریقه کېږي. کم دومره چې ذات اخلاق ته چې د پولیس سټیشن په دوه ایریا کې به کمپین نه چلے، اسلحه به نه شو کې، داسې نور سیسټم هغه به برقرار وي.
د سیاسي چارو کارپو ایمل خټک وایي چې په بلدیاتي انتخاباتو قریبا هر یو ګوند اعتراض کړی و، خو د الیکشن کمیشن لخوا په دومره زیاتو پولینګ سټیشنو دوباره انتخابات کول یو ښه ګام دی.
زما په خیال باندې په ملک کې یو نوی روایت لګیا ری جوړیږي او هغه روایت دا دی چې هغه خلک چې کوم شکایت لري د الیکشن باره کې او هغه شکایت جائز ثابت شي، نو هغه الیکشن کمیشن نوټس چلی او د هغې په نتیجه کې چې دوباره انتخابات کوي. دې نه مخکې به خلکو اعتراضات لرل، خلکو سره به ثبوتونه و، خو هغې به دغه رنګه نوټس نه ایستو او په یو بانه په بل بانه به هغه کیسونه ډسمس شو.
د یادونې دا چې د روان کال په 13 مئی په خیبر پختونخوا کې بلدیاتي انتخابات شوي وو چې په کې د پاکستان تحریک انصاف اتحادي ګوندونو، جماعت اسلامی او پاکستان جمهوریه اتحاد په شمول نورو سیاسی ګوندونو د انتخاباتو دوران په تحریک انصاف د درغلی او بد انتظامی تورونه لګولی وو او غوښتنه یې کوله چې په صوبه کې د بیا انتخابات وکړي شي. احمد الله، مشال ریډیو، اسلام آباد.
د مشال ریډیو خبرونه پر منځنۍ چپو 621، لنډو چپو 2013، 15,316، 15,015 او د انټرنیټ له لارې پر مشال ریډیو ټکی کام باندې په صفه توګه اوریدلی سي.
د بلوچستان حکومت یو پلاوی په لندن کې میشت له خان کلات میر سلیمان داود سره د لیدو لپاره هغه ښار ته روان شوی تر څو نوموړی په دې راضي کې چې بیرته پاکستان ته راشي یا پاکستان ته ورشي. یاد پلاوی په داسې حال کې لندن ته رهي شوی چې د دغې صوبې وزیر اعلی ډاکټر عبدالمالک بلوچ هم له روس څخه لندن ته رسېدلی دی. خدای نور ناصر په دغه اړه تفصیل راکوي.
د بلوچستان د صوبایي حکومت په خوښه د دغې صوبې یو پلاوی چې پکې ایالتي وزیران شامل دي په بهر کې میشت له خان قلات سره د لیدو لپاره لندن ته روان شوي. ځینو حکومتي سرچینو چې نه یې غوښتل نوم او ژغې خپور سي مشال راډیو ته وویل په دغه پلاوی کې ایالتي وزیران نواب محمد خان شهوانی، سردار اسلام بزنجو، خالد لانګاو شامل دي او کېدلی سي چې مشر وزیر نواب ثناءالله زهرای هم ملګری وکړي. د حکومت لخوا دا پلاوی لندن ته په داسې وخت کې روانېږي چې هلته د همدې صوبې صوبے اعلی وزیر ڈاکٹر عبدالمالک بلوچ له مسکو څخه لندن ته رسیدلی او د ځینو سرچینو په خبره د نوموړي په مشرۍ کې به یاد پلاوی له خان قلات میر سلیمان داود سره ویني او په دې به راضي کوي چې بیرته پاکستان ته راسي. خان قلات میر سلیمان داود چې شاوخوا 8 کاله وړاندې پاکستان پریشی او په لندن کې میشت شوی، له همدې وجې یې شمار د ازادي غوښتونکو بلوڅو مشرانو په ډله کې کېده. خو په کوټه کې میشت مشر خبریال او د چارو کارپو انور ساجدي بیا وایي خان قلات یو سپین ږیری مشر دی خو په سیاسي ډګر کې چندان اثر نه لري. خان قلات د یو سپین ږیری بلوڅ مشر په خاصه توګه د یو قبایلي مشر په حیث نوم او اثر لري، لیکن نوموړی په سیاسي ډګر کې هیڅ اثر نه لري. دا بیل خبره ده چې هغه پاکستان پریشی او هلته یې د بیلتون پالو په حق کې ځینې خبرې هم کړې چې د خبرو تر حده خو صحیح ده، لیکن په عملي توګه یې د بیلتون پالۍ په ډګر کې هیڅ ونډه نشته. که چیرې یاد پلاوی د خان قلات په بیرته ستنېدو کې بریالی سي، نو آیا په بلوچستان کې پر روان تاوتریخوالی او د بلوڅو پر ستونزه به یې کوم اغېز وي او کیا؟ انور ساجدي یې په نه کې ځواب راکړ. د خان قلات بیرته راتګ خو شاید حکومت ته څه توپیر ولري، لیکن د بلوچستان پر حالاتو به یې هیڅ اثر پرې نه وزي. د ویلو وړ ده چې خان قلات میر سلیمان داود په 2016 کال کې د نواب اکبر بوکچي تر وژنې وروسته پاکستان پریښود چې د نوموړي د بیرته راستنېدو لپاره لومړی د پرویز مشرف په واکمنۍ کې، بیا د پیپلز ګوند او وروسته د روان حکومت په واکمنۍ کې هڅې پیل شوې چې هم اوس نوموړی په لومړي ځل له کوم حکومت پلاوی سره لیدو ته آماده سوی. خدای نور ناصر، مشال رادیو، کوټه.
دا مشال رادیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یویش.
اوریدونکو، په ممندو باجوړ جنسو کې چارواکي وایي هغلته وسلوالو له شاوخوا 200 زیات سکولونه ړنګ کړي وو چې د چارواکو په وینا نیم سکولونه پکې بیا ودان کړل شوي دي. د چارواکو په خبره په یادو دواړو سیمو کې د شاوخوا 8000 زیات ماشومان لا هم له سکولونو بهر دي. په نه حال کې سرکاري او غیر سرکاري ادارو کمپاینونه پیل کړي تر څو له سکولونو بهر ماشومان سکولونو ته جذب کړي. د سیمې پر د مشال رادیو د خبریال شانواز ترغزي رپورټ وو.
په محمد او باجوړ قبایلي سیمو کې 224 سکولونه چې پکې 2 سرکاري کالجونه هم شامل دي د وسلوالو لخوا اړنګولې شوي وو. ولې په دغه دواړو سیمو کې 8011 ماشومان د سکولونو نه بهر دي چې حکومتي ادارې او د تعلیم د پرمختګ لپاره کارکونکي غیر دولتي ادارې هم دغه ماشومان سکولونو ته دراوستلو لپاره مهم روان کړي دي. په دغه مهمونو کې تر کومه حدا پورې کامیابی راغلی ده؟ دغه پوښتنه مې د کوزه محمد جنسي د صفت ګړې د یو کمیونټي سکول د پرنسپل ارشد خان نه وکړه.
مخکې تقریبا چې 80-90 کوسال پوسه داسې تقریبا تازه درسېدلې، کلی کې کوسا په کوسا ورسره رابطه کوو، نو دغه وجه باندې چې کومه ده زموږ تعداد کې اضافه شوې ده.
تعلیمي چارواکي وایي چې په دواړو قبایلي سیمو کې د نیم نه زیات ړنګېدلې سکولونه بیا ودان شوي او چې کوم لا هم وران دي، نو د تعلیم لړۍ په ړنګو شو ودانیو او یا په خیمو کې روانه ده. نو دا به څومره مشکل وي چې که نوي ماشومان هم داخل شي او ودانۍ هم نه وي. د باجوړ ایجنسی د خار ډیگری کالج د لیکچرر شفیع الله نامی دغه پوښتنه وکړه.
په یو سکول کې 1200 ماشومان دي او 2 ټیچران دي. وته نو خلک چې خپل ماشومان وګوري چې دا پوزیشن دی، نو بل دې د وجه نه اکثر چې کوم ډرافټینګ شروع دی او ماشومان سکولونو ته نه ځي، نو که دا مسایل دا سکولونه نه دا سکولونه دی بنه لري، نو ماشومان به دا شان ډرافټینګ کیږي او دا به کوم ورځ ورځ به ډیر شو سیوا کیږي، بلکې کمیږي به نم.
او ځینو غیر دولتي ادارو هم خپل سکولونه جوړ کړي دي، لکه په محمد ایجنسی کې هیومن ریسورس ډیولپمنټ نتورک سکولونه آباد کړي. دغه تنظیم مشر حیدر سید مشال رډیو ته وویل
شپږ سکولونه په پنډیارې کې دي او څوار سکولونه په پلانګار کې دي. په دې کې 2 سکولونه د جینو هلکانو لپاره دي او 13 سکولونه د جینکو لپاره دي.
حکومت د سرکاري سکول استادانو ته هم ویلي چې د تعلیم لپاره د خصوصي مهمونه وچلوي. شیرین زاده د ګردۍ هایر سیکنډري سکول باجوړ استاد دی او وای
په دې باندې باقاعده پروګرام شوی چې ماشومان چې د سکولونو کې داخل کړي، چې یو ماشوم چې هغه عمر 15 کال ته رسیدلی هغه ستاسونه په داخلو کې پاتې نه شي او استادان هم په خپل لیول باندې په هر ځای کې دا مهم ډېر ښه چلولی دی.
نو د دغه سکولونو د بیا ودانۍ لپاره کوم رقم ګامونه اخیستلی شي؟ د فاټا سیکرټریټ ویان فضل الله مشال رډیو ته وویل
د پاسو زم ډیره مرسته ده او هغه هم د ډیر سکولونو د بیا ودانای چې ده په ډیر باندې کار شوی ده او په سبا باندې روان ده. دغه سی د دوبای حکومت چې ده وعده کړی و چې موږ به تاسو په دې لړ کې مرسته کوو چې کوم ملټي ډونر ټرست فند ده هغه هم موږ سره وعده کړی وی.
فضل الله وویل چې تعلیم د امن سره ممکن ده. نو اوس په سیمه کې امن راغلی ده او حکومت لګیا ده چې په خپله او د بهرنیو هیوادونو په فنډونو باندې ړنګول سکولونه ودان کړي او نوي سکولونه هم جوړ کړي. شاهنواز ترکزی، مشال ریډیو، محمد ایجنسی.
له پاکستان او افغانستان نه تازه خبرونه او تبصره.
د سولې نوبل انعام د سوات ملال یوسف.
ډاکټر اشرف غنی نن د خپلې
د سیمې امنیتی ستونزې
د پاکستان او هند ترمنځ سب د کنټرول په
کرښه. اقتصادي خبرونه،
سیاسي او کلتوري هلې ځلې.
خو کابل اوس بدل شوی، د خرابات کوڅه هم ورسره بدله شوې.
هر ورځ د سهار له نو د ماښام تر شپږو بجو له مشال راډیو
اوریدونکو، دا مشال راډیو د خیبر پختونخوا کې ځوانانو یو شمېر ټولنې جوړې کړې دي چې مشران یې وایي دغه کار هدف د تعلیم، صحت او پرمختیايي کارونو په برخه کې ولسی کمپاینونه چلولو په ترڅ کې د ولس د ستونزو هوارولو هڅه کول دي. زموږ همکار انیسی اجمل ځینو مرستندوی ټولنو له غړیو مشرانو سره خبرې کړې دي او دا رپورټ یې جوړ کړی دی.
په خیبر پختونخوا کې د روژې په میاشت او د اختر پر ورځو کې ګڼ شمېر سرکاري او غیر سرکاري ادارې د خیر ښېګڼې کارونه کوي، خو دا مهال په یاد صوبه کې داسې ټولنې هم جوړې شوې دي چې په خپل سر د بې وزله، غریبو او یتیمانو سره امداد کوي. د مردانوال خلک په نامه د یوې ټولنې مشر جنید خان مندوری وایي چې د دوی ټولنه په مردان ضلعه کې نه یوازې په روژه او اختر ورځو کې د بې وزله خلکو سره مالی مرستې کوي، بلکې دوی د صحت، تعلیم، هوایي ډزو د مخنیوي او پرمختیا په لړ کې هم مهمونه چلوي او د غریبو خلکو د مسئلو هوارولو هڅه کوي. دی وایي
مطلب چې کوم زموږ ماینورټی هغوی سره او دې نه علاوه چې کوم ډیسیبل کسان دي مردان کې او موږ جلاګان هغوی لپاره موږ مرستې لګیا یو څوکیا د یتیم خانې ماشومان دي هغوی لپاره موږ اکټیویټي داسې کړې ده چې دا ماشومان موږ د اختر په دویمه په درېیمه باندې بوزو او مردان کې چې کوم د سیل سفر ځایونه دي په هغې کې تقریبا کنډرات راځي او بیا کوم دی د سپورټس کمپلیکس کې په مردان د هغې کې چې کوم دی په کنډراتو کې هلته د هغې لپاره موږ د دې سپورټس پروګرامونه ارینج کړي دي او داسې نور چې کوم دی زموږ یو سایکولوجیست فیمیل جنیر هغه موږ راغوښتي د شدید لپاره لږ انکرېجمنټ لپاره دي سره 15-20 منټ سیشنز واخلي کیس کمپټیشن دی باندې کې ورته څوکي ورکو ای دی ورکو چې نه له موږ بوله پوره د لنچ پروګرام کړی دی.
دغه سي د خیبر پختونخوا په مختلفو کلو کې کارکونکو د رڼا ویلفیر اورګنایزیشن په نامه د یوې بلې ټولنې مشر فضل اکبر وایي چې د دوی په ټولنه کې اته کسان شامل دي او بغیر د چا د مرستو په خپل سر د امنیت په برخه کې او له غریبو یتیمانو سره د صحت او تعلیم په مد کې مرستې کوي. رڼا ویلفیر اورګنایزیشن هم د اختر لپاره دا مهال یو مرستندویا پروګرام چلوي چې په اړه یې فضل اکبر زیاتوي.
موږ چې کوم یتیمان ماشومان دي هغې لپاره ډیسیبل دي هغې لپاره او چې کوم زموږ سره دي کې درېیم کوم خلک دي غریبانان ماشومان درې قسمه خلکو ته موږ دا ای پیکج ورکو په دې ای پیکج کې موږ سره دوه آیټمز دي کپري او پیزار خو دا اوس موږ ډسټریبیوشن سټارټ کړی دی.
په پېښور او اسلام آباد کې د کارکونکو وزیرزاده په نامه د یوې ټولنې مشر بیرام خان وایي چې دوی په روژه کې د غریبو خلکو سره د خوراکي مرستو علاوه د اختر لپاره هم ځینې کارونه په پام کې لري چې پکې په پېښور ښار کې غریبو خلکو ته د اختر جامې، خوراکي مواد، د ښار د دیوالونو ښایسته کولو لپاره د کراچۍ نه ټیم رابلل او دغسې نور کارونه شامل دي.
زمون ټول اول دا اوس موږ د خوراک دغه کوم توکو په خبر کې چې د موږ د روزو کې چې دی کنه اول کې موږ د هفته کې درې روزو کول اوس موږ هر روز موږ کوو او کاس کوم څه 500 چې څو خلک موږ د روزې کوو دی موږ ټول دغه د روزي نه روزي موږ ته روزي خصوص کې پاک کوو ورته او خلکو ته موږ د هسپتالونو کې موږ ورته هغه نور چې کوم غریب خلک غریب عوام یې مزدوران موږ یې ته ورکو کنه شي اورګنایزیشن موږ یو کنه نو هغه کې موږ ورکو یو موږ سټوډنټس یو موږ یو روپې موږ خپل جیب ته موږ نه اچوا.
د یادو ټولنو مشران وایي چې دوی ته د خیر ښېګڼې کارونو په کولو کې مختلف مشکلات مخې ته دي چې پکې د فنډس او د میډیا د کوریج کمی او د معاشري لخوا غیر مناسبه رویه شامل ده. جنید خان په دې اړه زیاتوي
چیلنجز کوم ته چونکی اورګنایزیشن یو تنظیم سره د ټول لږ چیلنج کم دی نو هغه لکشن دی فاینانشل سپورټ دی او فائنانسي سپورت نه علاوه د انتظامی سپورت دی بل بزو د مشال ریډیو ډیره زیات مننه وکم د مشال ریډیو د دریم ځل دی چې زموږ سره دی رابطه وکړه بلکې دریم ځل دی پورې د میډیا چې کوم دی موږ ته ډیر زیات رکاوټ دی
د مردانوال خلق رڼا ویلفیر ارګنایزیشن او د وزیر زاده ټولنې مشران وایي چې باید له دوی سره دی د خیر خیګړې په کارونو کې شتمن او تعلیمي یافته خلک هم برخه واخلي چې دا شان پښتنه ټولنه د رڼا سولی او پرمختیا په لور ولاړه شي
یعنی سی اجمل رپورٹ میں رپورٹ میں اوریدو اوریدن کو مشال ریڈیو دا دولسنی میں بجے شوی دا بشیر گواخ نا لند خبرونه اورو
د افغانستان په خوست ولایت کې پرونی ځانمرګ برید کې د وژل شوو کسانو شمیر درې دېرشو ته رسېدلی دی د دې ولایت د والي له دفتره په خپره شوې نننۍ خبر پاڼه کې راغلي چې وژل شوو کې اووه ولسي وګړي او شپږ امنیتي سرتېري شامل دي تر اوسه چا د دې برید ذمواري نه ده اخیستی او په کابل کې د ملګرو ملتونو یوناما دفتر دا برید په سختو ټکو غندلی دی د خیبر ایجنسۍ چارواکي وایي چې په تیرا کې ماین چاودنې د امنیتي ځواکونو دوه تنه وژلي او پنځه یې زخمیان کړي دي د دې برید ذمواري د لشکر اسلام وسله ډلې وایان صلاح الدین ایوبي په غاړه اخیستي د پاکستان د انتخاباتو کمیشن د خیبر پښتونخوا په 325 پولینګ مرکزونو کې د روانې میاشتې په 13 نیټه د دوباره بلدیتي ټاکنو انتخابات کوي دا فیصله د مئی په 13 شو بلدیتي ټاکنو کې د درغلیو د تورونو لګیدو وروسته شوې ده اسلامی دولت و سوال ڈلی یا داعش نن یو آڈیو یا غگیز پیغام خور کرے او دعوی کرے چی دای پا افغانستان کی دا مشر حافظ سید خان غگ دے یا دا ڈلی دا کار تر حقی ودوس تکڑے چی افغان چارواکو دو رز مخ کی بیلو چی حافظ سید خان پا یو امریکی ڈرون برید کی پا ننگرہار ولایت کی وجہ شوئے پا فوری توکا دا دی غگ دا اصلیت تصدیق ندے شوئے د ایران او د نړۍ شپږو طاقتونو د ډیپلوماټانو د تهران د ټکنو پروګرام په سر کوم جوړجاړي ته د رسیدو په مقصد په ویانا کې خپل خبرو ته دوام ورکړ دوی وایي یو جوړجاړي ته نږدې شوي دي خو په دې اړه کوم ضمانت نشي ورکولی د یورو زون مشران د یونان سره د مالی مرستې په بدل کې یو ازمایشي لوزنامې ته رسېدل دي چې په نتیجه کې به د دغه هیواد د اقتصاد غوړېدو د ورپې خطر مخنیوی وشي او یونان به په یورو زون کې پاتې شي
د درنیو بجو لن خبرونه مو د بشیر گواخ ناوریدل اوس اوریدونکو د ځینو پاکستاني ورسپانو د نننۍ وداریو مهم ټکی په اسلام آباد کې لخپلې خبريالې رابی اکرم خان اورو
اکسپریس ورسپانه خپل درې کلی کې د افغانستان صوبې ننګرهار کې د امریکای په یو ډرون حمله کې پاکستان او افغانستان لپاره د وسلوال تنظیم داعش امیر حافظ سید اورگزی خپل دیش ملګرو سره وژل شوې دي ادارې وایي په افغانستان کې د ډرون د درې ملوي حمله ده د ماهرینو په وینا چې د حافظ سید مرګ وسلوال تنظیم داعش لپاره غټ نقصان دی د هغه پنځه پاکستانی طالبانو کې وو د چا په بیلیدو او یاد وسلوال تنظیم کې شمولیت پاکستانی طالبانو غټ نقصان ګرځولی وو ادارې زیاتوي افغان طالبانو کې د اختلاف په اړه تقسیم معامله روانه ده ځینې طالبان په ځینې امورو افغان طالبانو مشر مولا عمر سره اختلاف له وجې داعش کې شمولیت اختیاروي خو د تقسیم افغان طالبانو او داعش ترمنځ باقاعده د یو شخړې صورت خپل کړی دی او د دواړو ډلو ترمنځ په جړپونو کې اضافه هم شروع شوې ده ادارې په وینا په افغانستان کې د داعش کاروایانو ټولې مندکې لپاره خطر جوړ کړی دی پاکستان افغانستان امریکا او چین ته په دې لړ کې تشویش دی او دا تنظیم مستقبل لپاره لوی خطر ګڼي نو ځکه امریکي داعش خلاف خپل کاروایان تیزی کړی دي او یو څو ورځې مخکې د داعش یو بل مشر شاهد الله شاهد یې هم د 25 نور ملګرو سره وژلی دی ادارې وایي یو تنظیم د بهرني مدد نه بغیر ډیر وخت پورې مخکې نشي تللی خو کتل دا دي چې وخت سره سره داعش نور اسلامي ملکونو کې ځای جوړوي نو سوال دا پیدا کیږي چې هغه کم قوت دی چې داعش غونډه تنظیم ته یې ملاتړ حاصل دی او ورته وسله فوجي تربیت او مالی امداد ورکوي باید چې د دې تنظیم مخنیوي لپاره پاکستان افغانستان امریکا نیټو او چین په یو ځای حکمت عملی جوړ کړی او په دې لړ کې ورسره افغان طالبان هم ملګرتیا کول لپاره تیاری دي شي ادارې وایي کړي د مخنیوي لپاره کاروایان نه کړی شوی نو ټول منطقه کې خورې دي شي جنگ ورسپانه خپل ادارې کلی کې د خیبر نه واخلې تر کراچۍ پورې ملک کې د بدترین لوډ شیډنګ سلسله روانه ده د سلوجه چې د اولس معمول ژوند متاثر شوی دی ادارې مخ کلی کې د دې حقیقت نه انکار ممکن نه دی چې یو لخت د بجلی ترسیل په نظام کې هم خرابې ده او بل لخت اولس ثواب ده د اهلکارانو نه اهلې او ناکسه منصوبه بندې شوی نقصانات د خپل جیب ادا کوي. ادارې لیکي د اوبو او د بجلی وزارت په وینا چې 2.5 کرپټ افسران او ملازمین یې فارغ کړي دي، کوم چې یو ښه اقدام دی. خو د صفایې د عمل چاري ساتلو سره سره بند بجلیګرې او اوبو، نور او کولې نه بجلی پیدا کولو په وړو وړو منصوبو سر کار پکار دی چې ولس اسانتیاوې ترلاسه شي. ادارې اخیر کې لیکي درې نیم کاله تیرېدو نه پس اخر تر کومه پورې به ولس دا سختي او اذیت برداشت کوي، کله هم د ولس صبر ختمېدی شي.
دسی میں حالات او د نړۍ مطبوعات.
له پاکستان خبریدونکو ډان رسپانې په هغه هیواد کې د ماشومانو د تعلیم په برخه کې د حکومت پر ناکافي اقداماتو او اسوسییټډ پریس خبرې جانس بیا په افغانستان کې د داعش ډلې د ځپلو په اړه د افغان حکومت د داوو په هکله لیکنې کړې دي چې تفصیل به یې له اسرار عالم مومند اورو.
د پاکستان ډان رسپانه لیکي په دې هیواد کې تعلیمي څانګه له بحران سره مخ ده او مالي مرستو ته سخت اړتیا لري. دا خبره په هغه رپورت کې راغلی چې د ناروې په اوسلو ښار کې پرمختګ لپاره تعلیم په نامه سرمشریزه کې څو ورځې مخکې وړاندې شو. دغه غونډې ته د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف هم وینا وکړه او ویې ویل چې د هیواد هر وګړي ته تعلیم رسول د پاکستان په آئین کې شامل دي. د ده په خبره د یو شمېر چیلنجونو باوجود دوی تعلیم ته لومړیتوب ورکوي، خو د مخالفونکو په خبره ضرورت اوس د دې خبرې دی چې دغه خبرو ته عملي بڼه ورکړل شي. د تعلیم سره د پاکستان ژمنتیا له دې ښکاري چې وایي د خالص داخلي پیداوار یا جی ډی پی 4% به په تعلیم مصرفوي، او د پاکستان هر حکومت د کال 1992 نه را په دویخه همدغه خبره کوي. او موجوده وزیر اعظم هم ویلي چې له 2013 کال پورې به دغه هدف ترلاسه کوي، خو تر دې دمه یې نه دی ترلاسه کړی. او په 2013-14 مالی کال کې هم یوازې د جی ډی پی 2% برخه په تعلیم لګول شوې. که چیرې د مرکزی او صوبایي حکومتونو په کچه د خرچو سره پرتله کړل شي، نو دا هیواد د 10% نه هم کمې پیسې په تعلیم مصرفوي. د تعلیم څارنې یوه نړیواله اداره په خپل رپورټ کې وایي پکار ده چې پاکستان په تعلیم خپل خرچه څو چنده زیاته کړي. همداراز د ملګرو ملتونو د تعلیم څانګه وایي چې د 2030 کال پورې د تعلیمي اهدافو ترلاسه کولو لپاره ضروری ده چې پاکستان په بنیادي تعلیم خپل خرچه 1/2 زیاته کړي. بلخوا د اپی خبری اجانس په یو مقاله کې راغلی دي افغانستان وایي د امریکا د هوایی بریدونو په مرسته یې په دې هیواد کې د داعش مشرتابه له منځه وړي. البته امریکایي چارواکو یې پخلی نه دی کړی. افغان چارواکو ویلي دي په افغانستان کې د داعش وسلوالې ډلې یو مشر حافظ سعید او 13 نور مشکوکه وسلوال په یو امریکایي هوایی برید کې وژل شوي دي. له دې وړاندې افغان چارواکو ویلي وو چې داعش پورې د تړلې ډلې مرستیال مشر ګلزمان او 6 نور مشکوکه وسلوال چې د پاکستاني طالبانو پخوانی ویان شاهدالله شاهد هم پکې شامل وو د امریکا په هوایی برید کې وژل شوي. شاهدالله شاهد وروستو داعش ډله کې شامل شوی وو. د افغانستان د جاسوسي ادارې یو ویان عبدالحسیب صدیقی وایي د داعش مشرانو په وجنه سره په افغانستان کې د دې ډلې مرکز تباه کړل شوی دی. ناټو چارواکو په سمدستي توګه پر دې اړه له څه ویلو ډډه کړې. البته یو امریکایي پوځي چارواکي د دې خبرې پخلی کړې چې دوی د ننګرهار ولایت په اچین ولسوالۍ کې یو هوایی برید کړی. په مقاله کې راغلي داعش وسلواله ډله چې د منځني ختیځ او افریقا په ځینو هیوادونو کې یې ځان ته وسلوال راجلب کړي، په پاکستان او افغانستان کې هم وسلوال ځان د دې ډلې پورې تړي. البته د افغانستان د جاسوسي ادارې ویان عبدالحسیب صدیقی وایي دوی په خپله ځمکه د داعش ډلې د له منځه وړلو لپاره ځانګړی استخباراتي یونټ جوړ کړی او د ده په خبره دلته د داعش ډلې فعالیتونه په مکمله توګه ګډوډ کړل شوي دي.
مشال رادیو د سیمه ایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
په یمن کې د تاوتریخوالي پیښو او تازه پوځي عملیاتو له امله د ملکیانو په مرګ ژوبله کې د پام وړ زیاتوالی راغلی دی. د سعودي عربستان په مشرۍ سیمه ایز ائتلاف د ملګرو ملتونو لخوا اعلان شوی بشري اوربند نه دی منلی او پر حوثي یاغیانو یې خپلو هوایي بریدونو ته دوام ورکړی دی. رضوان مراد په دې اړه د رویټرز خبري ایجانس رپورټ وړاندې کوي.
د سعودي عربستان په مشرۍ سیمه ایز ائتلاف د دوشنبه په سهار د یمن په پایتخت صنعا کې هوایي بریدونه وکړل چې د راپورونو له مخې لسګونه ملکیان پکې وشل شوي دي. رویټرز خبري اژانس ته روغتیایي سرچینو او عیني شاهدانو ویلي جنګي الوتکو پر سنا ښار 3 راکټ وویشتل، 15 کورونه یې له منځه یوړل او لږ تر لږه 1 کسانې چې ټول ملکي وګړي دي ووشل. د سعودي په مشرۍ سیمه ایز ائتلاف په یمن کې خپل هوایي بریدونو ته په داسې وخت کې زور ورکړی دی چې ملګرو ملتونو تیره جمعه د یمن خلکو ته د عاجلو بشري مرستو د رسولو په هدف اوربند اعلان کړ. خو د راپورونو له مخې سعودي عربستان دغه اوربند نه دی منلی او د یمن د شیعه حوثي اغیانو پر ضد د خپلو بریدونو پر دوام ټینګار کړی دی. د سعودي په مشرۍ د سیمه ایز ائتلاف ویان وویل ریاض د دې لپاره اوربند نه مني چې حوثیان ورته ژمن نه دي او نه هم د اوربند د څارنې لپاره ملګري ملتونه په سیمه کې څارونکي لري. اخوا بیا د حوثي اغیانو چې ایران ملاتړ کوي یو مشر صالح الصمد رویټرز خبري اژانس ته ویلي د سعودي عربستان لخوا اوربند ته نه درناوی نړیوالې ټولنې ته ښکاره چیلنج دی. د ملګرو ملتونو د تخمین له مخې په یمن کې د حوثي اغیانو او د چلاوطنه ولسمشر هادي منصور د پلویانو ترمنځ جګړو او پر یمن د سعودي عربستان په مشرۍ د سیمه ایز ائتلاف په هوایي بریدونو کې څه د پاسه 3000 کسان وژل شوي دي.
دا مشال ریډیو دا
په داسې حال کې چې د پاکستان په منځګړتوب د افغان حکومت او افغان طالبانو استادو د تیرې اونۍ پر خبرو چارواکو خوښۍ څرګندې کړې دي. د جګړې د ډګر ځینو طالبانو د دغو خبرو د مشروعیت په اړه پوښتنې ولاړې کړې دي. په افغانستان کې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې مخته راتګ هم د هغه هیواد د سولې په اړه هیلې کمزورې کړې دي. پر دې موضوعاتو د فرانس پریس خبري ایجانس د رپورټ مهم ټکي له ما هارون باچا اوري. د فرانس پریس ایجانس رپورټ وایي د افغانستان د سولې عالي شورا غړو تیر اونۍ د پنجاب په مری ښار کې د افغان طالبانو له استادو سره د سولې رسمي خبرې د دې لپاره پیل کړې چې د افغانستان 14 کلنې جګړې ته د پای ټکی پیدا کړي. په دغه لیدنه کې موافقه وشوه چې دواړه لوري به په راتلونکو اونیو کې بیا ویني چې کابل، اسلام آباد، بیجنګ، واشنگټن او ملګرو ملتونو د دغه سې کېدلو هرکلی کړی دی. خو د رپورټ تر مخه کلیوې خوا د افغان طالبانو ځینو قمندانانو د افغان حکومت او د هغوی د مشرانو ترمنځ د شویو خبرو ملاتړ کړی دی، نو بل لور ځینو نورو بیا په دغه اړه مخالف نظرونه څرګند کړي دي. په رپورټ کې د افغانستان په هلمند کې د طالبانو د یوه مشر حاجي حضرت په حواله ویل شوي چې دی د سولې د خبرو ملاتړی او یوې ښې پایلې ته یې هیله مند دی. خو په ختیځ ولایت کونړ کې چې له پاکستان سره پر پوله پروت دی او په تیرو کلونو کې پکې جګړې زور اخیستی، د ارشاد غازی په نوم د طالبانو یو قمندان ویلي هغه کسان چې افغان حکومت سره د سولې خبرې پیل کړي د طالبانو اصلي استازي نه دي. دغه کسان پاکستان دغو خبرو ته کېنولي دي. د طالبانو اصلي استازي هغه دي چې په قطر کې ناست دي. رپورټ کاږي طالبانو د دې لپاره چې په افغانستان کې خپل یاغیتوب ختم او د سولې خبرې مخته یوسي په 2012 کال کې په قطر کې دفتر پرانیست. رپورٹ وایي د طالبانو مشرتابه چې د کوټې شورا په نوم پیژندل کیږي د پاکستان پر منځګړتوب د افغانستان د سولې د شو خبرو نه خو هرکلی او نه هم غندنه کړې ده. د طالبانو د مشر ملا عمر لخوا هم چې په 2001 کال کې د امریکا په مشرۍ پر افغانستان د نړیوالو تر حملې وروسته نوموړی په عام محضر کې نه دی لیدل شوی، د دغو خبرو په اړه کومه بیانیه مخته نه ده راغلې. د رپورټ تر مخه ناټو په افغانستان کې خپل جنگي ماموریت 13 دسمبر میاشت پای ته ورسوه او یو څه شمیر ځواکونه چې د افغان ځواکونو د روزنې لپاره په هغه هیواد کې پاتې دي به د 2014 کال تر پایه وویستل شي. په کندهار کې منهاج نومې د طالبانو یو قمندان فرانس پریس ته ویلي موږ به د خبرو میز ته هله راځو چې له افغانستانه ټول بهرني ځواکونه ووځي، تر هغې چې دغه ځواکونه په افغانستان کې موجود وي د سولې خبرې مثبته نتیجه نشي ورکولی. رپورټ زیاتوي د سولې خبرو په اړه د طالبانو په لیکو کې د اختلافاتو سربیره په افغانستان کې د داعش ډلې مخته راتګ هغه څه دي چې د هغه هیواد د روغې جوړې په اړه هیلې ټکنۍ کوي.
دا مشال ریډیو دا.
اردوونکو د افغانستان ولسمشر اشرف غنی وایي د هیواد دننه د نشه یي موادو د کرکیلې تولید او مصرف په کړای کې د سیمې ټول هیوادونو لاس لري. ولسمشر تېره شپه خبریالانو ته وویل د نشه یي موادو د کرکیلې او تولید د مخنیوي په هدف حکومت هڅې پیل کړي خو ټینګار یې وکړ چې په دې برخه کې بریالیتوب په سیمه ییزې همکارۍ پورې تړلې دی. د افغانستان د مشرانو جرګې یا سینټ یو غړی هم د نشه یي موادو په مسله کې د نورو هیوادونو رول مهم بولي او وایي حکومت باید دغه هیوادونو همکارۍ ته چمتو کړي. تفصیل له کابل اسدالله لودین راکوي.
په افغانستان کې له تیرې څه باندې یوې لسیزې را په دې خوا د نشه یي موادو د کرکیلې پر ضد مبارزه پیل شوې، خو د دې مبارزې برعکس د نشه یي موادو کښت، تولید او قاچاق زیات شوی دی. ولسمشر اشرف غنی وایي د نشه یي موادو په مسأله کې د سیمې ټول هیوادونه ښکیل دي او د دوی له همکارۍ پرته په دې برخه کې مبارزه نشي بریالی کېدی. ولسمشر غنی د دوشنبې په شپه په کابل کې خبریالانو ته وویل چې د سیمې هیوادونه باید خپل مسؤلیت درک کړي او په دې برخه کې له افغان حکومت سره همکاري وکړي.
زنجیره خطر مواد مخدر
دای وای د نشي موادو د خطر زنجیر او هغه کړي چې د پدیدای را منست کړي لڅو برخه جوړه شوې ده. دا برخه د نشي موادو پروسس، انتقال او لګښت دی. مطالعات خو دل چې د سیمه ټول هیوادونه په یو ډول سره په دې کړي کې شامل دي. خاغلی غنی ویل افغان حکومت هم هڅه پیل کړي چې د بیوزلۍ په لمنځه وړلو او د کرنې د سکتور په پیاوړي کولو سره د نشي موادو د کرکیلې او تولید کچه راکمه کړي. ولسمشر غنی د نشي موادو د کرکیلې د مخنیوي خبره په داسې حال کې کوي چې لا هم افغانستان د دې موادو ستر تولیدونکی هیواد بلل کیږي. د ملګرو ملتونو سرویګانو ښودلې چې په افغانستان کې په 2013 او 2014 کلونو کې د نشي موادو کرکیله او تولید د مخکنیو کلونو په پرتله زیات و. په همدې حال کې د مشرانو جرګې غړی او د نظر خاوند زلمی زابلی هم وایي چې په افغانستان کې د نشي موادو موضوع سیمه ییز اړخونه لري. زابلی ازادي راډیو ته وویل چې پاکستان، ایران او تاجکستان هغه هیوادونه دي چې له افغانستانه ورته نشي مواد قاچاقېږي او بیا له هغه ځایه د سیمې او نړۍ نورو هیوادونو ته ځي. ښاغلی زابلی وایي که افغان حکومت په کابل کې د سیمې د هیوادونو په غونډه کې چې شاوخوا دوه میاشتې وروسته جوړیږي د سیمې هیوادونو چارواکي په دې برخه کې همکارۍ ته چمتو کړي، اغیز به یې ډېر ژر څرګند شي.
هلته ورته پیشنهاد وکړي چې که تاسې په وخت سره غواړئ چې په خپلو ممالک کې هم ارامي راشي، تاسې خپل سره دا د افغانستان په تاریخ باندې وتړئ، مخ خپل مخالفین راپرېږدئ چې افغانستان ته راشي، چې بېرته د افغانستان د تاریخ په تاسې باندې حمله ونیسي او هم د افغانستان د تاریخ څخه تاسې ته مواد مخدر درنیسي. که چیرې همدغه ممالک په رښتیا په وخت غواړي په افغانستان کې د مواد مخدرو د کښت درجه یا فیصدي په یو کال کې اتمن صفر ته راځي، ځکه چې بازار ونه لري، مارکیټ ونه لري، ځکه دا څوک جرأت نه کوي چې هغه وکړي.
د نشي موادو د کرکیلې او کاروبار په مسأله کې له دې وړاندې هم د یو شمېر سیمه ییزو مافیایي کړیو یادونه شوې او پولیسو په دې برخه کې ځینې بهرني اتباع هم نیولې دي. د چارو څیړونکي او د ملي شورا غړي بیا انتقاد کوي چې د نشي موادو د مافیایي کړیو نیولو ته د افغان پولیسو وس نه رسیږي او حکومت ته پکار ده چې په دې برخه کې هم د سیمې له هیوادونو مرسته وغواړي.
مشال رادیو، ستاسو په خوخه، ستاسو په ژبه.
او سوریدونکو د سولې پر لور خبرونه چې زموږ همکار بشیر ګواخي جوړوي تاسو ته په تکراری توګه اورو.
د سولې پر لور
باندې جنگ شروع شو نو موږ د سیر وته خلک ټول خواره واره شو.
دا د بجوړ د وی ماشومی आवाज دی چې په خپل کلی کې د جګړې کې سګي. نن نه د سولې پر لور خبرونه پر همدغه سیمه ماشومانو د تشدد د اغیز په اړه ده. د هغې ادارې د مشر خبرې به هم واوري چې د تشدد ځپلو ماشومانو سره مرسته او کار کوي. زه بشیر ګواخیم، هر کله مو کوم. افغانستان کې له څلوېښتو کلونو راهیسې په یو یا بل شکل کې جګړې روانې دي. د ډیورنډ کرښې هغه غاړه قبایلي سیمو کې هم وخت په وخت جګړې او پوځي عملیات شوي دي. په دې وروستیو کې قبایلي سیمو کې په زرګونو کورنۍ د پاکستاني پوځ د عملیاتو او طالبانو د جګړې له وجې بې کوره شول. د بې کوره شوو کورنیو زرګونه ماشومان اوس هم په کمپونو کې ژوند کوي. دوی نه یوازې له ښوونځیو لرې پاتې شول، بلکې جګړې پر ژوند ډېر بد اغیز وکړ.
پټی مو کور مو جرم و چیلم وی هغه اوس پاتې شي. موږ باندې جنگ شروع شو نو موږ د سیر وته خلک ټول خواره واره شو. ټول سره نه پاتې شي چې موږ نه وته.
د سولې پر لور خبرونه اوري. ډاکټر روبی شهریار د نفسیاتو یا روحي ناروغیو ډاکټر ده چې د روسو کې د خیر ښېګړې بي ادارې لاره د وزیرستان د جګړو او پوځي عملیاتو له کبله بې کوره شوو کوچنیانو یا ماشومانو سره کار کړی دی. هغه وایي دوی غوښتل ماشومان عادي ژوند ته راوګرځي، خو پر هغوی د تشدد دومره ډیر اغیز شوی و چې عادي ژوند ته راګرځول یې اسانه نه و.
خبرې کولې ګیمز به مور سره کول کنه، نو په هغې کښې به مونږ ته ځي، مونږ ته به پته ولګېږي چې یاره دا ماشوم چې دی نو دا ذهني دا ډسټرب دی چې دوی به د جهاز نه ډېر زیات یارېدلو چې دوی به جهاز وکتل چې یاره هسې اواز به یې واورېده. نو دوی به مونږ سره یکدم ناست وو، لوبې به یې کولې او دا شیزونه به یې کولو چې دوی به جهاز اواز څنګه واورېده. دوی به در نه کمرې ته لاړلو، کمره کښې به هم چېرته یو بوټ کښې کوله کښې به کښېناستلو. حتی مونږ بدای جنگ خبرې کولې دا داسې کنه لکه دا زونه ټوپک تماشي چې دی بدا وره دی به یک دم دی بل شانتي شو کنه دی باندې باغ ير را لا بالکل ټول لاسونه به ير ایدلو لاسونه به داسې را پیدلو او خبرې به نه شو کولې زه به داسې تر دې زر زر دی باندې باغ ير را لا چې دې باندې خبرې کولې کنه جنگ او تاسو ټول کې څنګه جنگ او سوکو طالبان او داسې فوج او داسې ټوپې وې داسې تاسو کورونه چې دا خبرې به مونږ خوړې دي باندې ببل شان یار راغله داسې یار به پرې راغلی چې بالکل ټول رسېدل داسې خبرې به نه شو کولې خوله به پرې راغله زړه به داسې رسېدل درز درز
تاسې د سولې پر لور خبرونه اورئ اوریدونکو جګړه نه یوازې د کورنیو سره ماشومان بې کوره او بې سرپنا کی بلکې د دوی مشران هم بې کاره کی د مشرانو بې روزګاری او غریبي لکونه افغان ماشومان مجبور کړي چې د خونځیو پر ځای په خپل کارونه شروع کړي
نوم جمشید د غواړم دلته تعلیم تربیه هر شی یاد کوم خو پلار مې بیکاره ګرځي منګه غواړم سو تعلیم تربیه کوم پلار مې کار روزګار ته ګرځي اوس کار نه پیدا کیږي
نوم مې د ګرانګر کابل اوسیدم کې منګه غواړم چې تعلیم او تربیه کو د کتابچې او قلم د سکول جامع مونږ ته نشه غسلې بیکاره بیکاری د استاد کاروبار نشته
ورزینو مشمانو ک جګړو روحي اغیز کړي خو زده کړي نه دی پریخي د افغانستان د ناامن جنوبي ولایتونو په مرکز کندهار کې ویسا اکیډمي همدغه سی یو ځای دی دلته مشمان د افغانستان په ملي سرود خپل سحر شروع کړي او د غوندو پر مهال ملي ترانه وایي ویسا اکیډمی له نورو مختلفه ده دلته په دیوالونو د سولې شعارونه لیکل شوي او د عدم تشدد د لارې مبارزینو په اړه ماشومانو ته درس ورکول کیږي د ویسا اکیډمی بنسټ ایښودونکي غوث الدین فروتون د دې ښوونځي د جوړولو د هدف په اړه وایي
دا جګړه هر ورځ په دې سیمو کې جریان لري او د ژوند سولو اړخونو باندې منفي اغېز کړی په ځانګړي ډول باندې د معرفت په برخه کې ډېر منفي تاثیر کړی مثلا د دې تر څنګ ماشومان ښوونځیو ته نه شي تللی د هغوی په روح او روان باندې منفي تاثیر کړی ده هغوی وېرېدلي دي او د دې تر څنګ د دوی کورنۍ هم له دغسې یو حالت نه ځورېږي یعنې هر کله چې یو ماشوم له کور نه راوځي نو مور او پلار او کورنۍ یې په دې باوري نه وي چې هغه به بېرته روغ کور ته ستنېږي نو موږ په دې خاطر باندې چې د جګړو زیانونه له همدې عمر نه زموږ ښوونځی تر اوسه پورې تر درېیم ټولګي پورې ده موږ غوښتل چې له دغو عمر نه دوی ته د پوهې په اړه باندې پوهاوی ورکړو او د پخوا په پرتله باندې دوی ته په دې اړه ډېر معلومات ورکړو مثلا پخوا به په ښوونځیو کې دوی ته ډېرې خبرې دي ټوپک په اړه د جنګ جګړو په اړه د تورې په اړه کېدلې اوس موږ غواړو د سولې په اړه د قلم په اړه او په دې ډول باندې زده کړو ته د تشویق لپاره یو هڅو او دغه رقم پروګرامونه ورته جوړ کړو تر څو دوی په دې برخه کې ډېر معلومات ترلاسه کړي او د سولې په اړه له دې اوس نه یو مثبت ذهنیت ولري او په راتلونکي کې هم دې ته کار وکړي
د مشال ریډیو د سولې پر لور خبرونه اوریدونکو سورز وړاندې په ویسا اکیډمۍ کې سولې نیکمرغي د تر نامه لاندې د تقریرونو یوه سیالي وشوه ښاغلی فروتن وایي چې د دې سیالۍ هدف په ماشومانو کې د برداشت یا زغم زیاتولو حس قوي کول او د سولې پر لور د زده کوونکو پام ور زیاتول و په دې سیالۍ کې د دې ښوونځي یو ماشوم محمد جانان داسې خبرې وکړې
د جګړو اور بلیږي موږ خلک له کلونو کلونو راهیسې د سولې، امن او د یو آرام ژوند په هیله شپې او ورځې سبا کوي، خو لا هم د سولې څرک نه لګېږي. که څه هم زموږ په هېواد کې د جګړو اور موږ د دښمنانو لخوا بل شوی، خو د هر چا ډېر مسؤلیت زموږ دی چې د سولې د راوستلو لپاره هرځې وکړو. خپل پلرونه، لورونه، ځوانان او ټول هغه کسان چې جنګ کوي د جګړو څخه راوګرځو. موږ په ټولو مسلمانان یو، د اسلام په مبارک دین مو ایمان اوړي. هغه دین چې تل یې خپل پیروانو ته د ورګلوۍ، سولې او په ټولو چارو کې د منځلارتوب لارښوونه کړې ده. جګړه بیا عامه نظم ګډوډوي او یو ټولنه د بدبختۍ او تباهۍ وخواته بیایي. نو د سولې لپاره کار کول یو الهي امر دی او زموږ ټولو مسؤلیت دی چې د سولې د راوستلو لپاره هڅې وکړو.
تحصیل مشال ریډیو د سولې پر لور خبرونه اوري. ډاکټر روبی شهریار چې د وزیرستان تشدد ځپلو ماشومانو سره یې کار کړی، وایي چې تعلیم د جګړه ځپلو ماشومانو لپاره د خوندي پاتې کېدو یوازینۍ لار ده. د هغې په خبره کورنۍ دې پر ځان سخته تیره کړي، خو لوڼې او زامن دې له ښوونځیو نه راګرځي.
سبق نشته، تعلیم نشته، تعلیم نشته نو دین چې دی نو مور او پلار چې دی نو هغه سبق نه دی ویلی، مور چې دی سبق نه دی، پلار سبق نه دی ویلی، هغوی چې کوم نسلونه را روان دي هغوی سبقونه نه دی ویلی. نو هغوی چې دی نو هغوی هماغه خپل ماشومان چې واړه وي نو هغوی خو پکار دی چې جینې الکي پکار دی چې فایو پنځه شپږو کالو کښې نو هغوی اسکول ته لېږي. نو چې هغوی جینې چې دی نو پنځو شپږو کالو کښې نو هغوی بس په کور باندې کښېني، الگ باندھ چی دینو مزدور شروع کی باہر جنے باندھ دا سے کور جنے کور کار مار کے چی اگر 12 13 سال چھنے دا غیر بارک وادو کی تو دا خصوص نہ زیاد لغت تشدد دے ہے. الگ کم چی دینو 16 17 سال چھ اگر چی دینو ڈائریکٹ دا وادو کی
دا سولے پر لور خبرونی اور جن کو په سویزرلند کې د عدم تشدد د پروژې په نامه ایوی ادارې د زده کړو اهمیت دومره ډیر محسوس کړی چې په میلیونونو ماشومانو سره د لړکی کار کوي. د دې ادارې مشر یان هلمند د مشال رډیو د سولې پر لور خپرونې ته وویل چې له درویشت کلونو راهیسې د نړۍ په بیلابیلو ځایونو کې په ماشومانو کې د تشدد د مخنیوي لپاره کار پر مخ بیایي.
We believe that knowledge
مش فکر کو چې علم د تشدد خلاف تر ټولو ښه وسله ده. مش باور لرو چې تعلیم د ماشومانو لپاره ډیر زیات اهمیت لري. مش تر ډیره د ټولنیز تشدد او د کوڅو تشدد د مخنیوي او لدې د اغیزمنو سو خلکو لپاره کار کوو. ماشومان مو هدف دي، خو موږ د استادانو سره کار کوو چې هغوی کوچنیانو ته درس ورکړي. پخوا موږ خپل د ماشومان لپاره زده کړې برابرولې، خو پر دغه کار ډیر وخت لګېده. نو ښه لاره یې دا ده چې استادان د عدم تشدد په اړه شاګردان پوه کړي. موږ 25,000 استادانو له لارې 1,000,000 ماشومان ته رسېدلي. یان هلمند زیاتوي چې هغه ماشومان چې ډېرې ټوپکې، تمانچې، وسلې، بمونه، ټینکونه او الوتکې ویني هغوی له تشدده ډېر اغېزمن کېږي. د نوموړي په وینا ماشومان ته باید د زده کړو تر څنګ د سات تېری موقع او سهولتونه برابر شي.
تشدد
مختلف قسمونه لري. د جګړې او ترهګرۍ تشدد که څه هم مختلفه دی، خو پر ماشومانو یې اغېز یو شان دی. اغیز یې هماغه سي وي لکه څرنګه چې په کور کې دننه تشدد وي. بله خبره دا ده چې که افغانستان او یا پاکستان کې د یو ماشوم پلار عسکر وي یا وسلوالې ډلې سره ملګری وي، نو تشدد سره د دغه ماشوم عادت کېدل او د تشدد د خپلولو خطر یې ډېر.
د سولې پر لور خبرونې اوریدونکو، یان هلمن وایي چې کوم ماشومان چې د جنګونو په چاپیریال کې رالو شوي وي هغوی پر ځان باور نه لري. د نوموړي په خبره دوی سره باید په دې لړ کې کار وشي.
زه به دا
ووایم چې یو ډېر مهم شی پر ځان باور درلودل دي. موږ ماشومان ته پر ځان باور لرل شایو. دا ورزده کوو چې څنګه له تشدد ډک غبرګون ښودلو پر ځای د خبرو او نورو سوله ییزو لارو مسله حل کړي. همداراز ماشومان ته دا هم ورزده کوو چې په کورنۍ کې تشدد څنګه وي او دوی په کومو نورو ځایونو کې د تشدد سره مخ کېدلی سي. د دې ترڅنګ د ډلو له تشدد د ځان ساتلو په اړه هم ماشومان پوهوو. نن سبا یوه ډله نه یوازې په بازار کې پر خلکو یا یو کس حمله کولای سي، بلکې پر انټرنیټ هم دوی خپل هدف په اسانۍ په نښه کوي.
او همدې سره د مشال ریډیو د سولې پر لور خبرونه وخت پای ته رسیدي. تر بلې اونۍ در سره زه بشیر ګواخ مخه کوم. خوشاله او آباد اوسئ.
د مشال پنوم
ساتھ دلی کنو، بریخنا لکنو او ٹیلیفونی پیغامونو سانگڑے خبرونه.